خاطر
بسیار زیاد تشکر. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ درته وړاندې کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو د کابل شهر د هوا ککړوالی ته ځانګړې کړې ده او د عام روغتیا وزارت له مسؤلینو سره مو خبرې کړې دي. دغه وزارت اندیښنه لري چې که وضعیت همداسې دوام وکړي نو په تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمېر به شایي ډېر سي. نور راپورونه هم لرو. مختر دی چې دا راپورونه واورو، د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه به له نوریاس نورید خبرو.
په پیل کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د کندهار امنیه قومندان وایي افغان امنیتي ځواکونو تېر شپه په خورابه کلسوالۍ کې 28 وسله وال طالبان وژلي دي. د اسرسلیب نړیوالې کمیټې او جګپوړې چارواکي وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش توانېدلې چې د افغانستان په شمالي سیمو کې د یو شمېر وسله والو ډلو ملاتړ خپل کړي. د راپورونو له مخې د عراق په پلازمېنه بغداد کې د امریکا سفیر او د سفارت کارکوونکي د هغو مظاهرو له امله انتقال شوي چې په دې وروستیو کې د امریکا د هوایي حملو پر ضد پیل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د کندهار امنی قومندان وای افغان امنیتي ځواکونو تېر شپه په خورابه کلسوالۍ کې 28 وسله وال طالبان وژلې. د کندهار امنی قومندان تورن جنرال تادین خان نن ازادي راډیو ته وویل. تادین خان وویل وسله والو طالبانو تېر شپه د خورابه کلسوالۍ په امبادي غونډۍ او سرحدي کنډک حمله کړې چې د سرحدي پولیسو له سخت مقاومت سره مخ شوي او په نتیجه کې 28 وسله وال طالبان وژل شوي. د تادین خان په وینا چې په وژل شوو وسله والو کې د پنجاب او کشمیر اوسیدونکي هم شامل دي. تادین خان دغه راز وویل چې په روانه اونۍ کې د کندهار په اوو ولسوالیو ارغستان، معروف، شاولي کوټ، میانشین، خاکریز او میوند کې د وسله والو طالبانو حملې پر شا تمبولي. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اسره صلیب نړیوالو کمیټې یو جګپوړې چارواکی وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش توانېدلې چې د افغانستان په شمالي سیمو کې د یو شمېر وسله والو ډلو ملاتړ خپل کړي. د دغه کمیټې د عملیاتو د برخې مشر دومینیک استیلهر دا خبره له روسي تاس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې شخړې په تېره بیا وروستیو دوه درې کلونو کې بیا زیاتې شوې دي. د هغه په وینا یوه ستونزه چې دوی د افغانستان په شمال کې ورسره مخامخ دي د شخړو یو تیت پرک چاپېریال دی چې په زیاتېدونکي ډول سخت دریځې ډلې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یوځای کېږي. د ښاغلي سټل هرټ په وینا دوی دغه راز ویني چې د پخوا خلاف اوس شخړې تر ډیره ښاري سیمو ته غځېدلې. ځان وژونکي او تنظیم شوې حملې له یوې خوا او له بلې خوا هم هوایي بریدونه زیات شوي چې په نتیجه کې تر ډیره عام خلک وژل کېږي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت اندېښنه ښیي چې که د کابل ښار د ککړتیا د ککړې هوا د مخنیوي لپاره جدي اقدامات ونه شي ښایي د تنفسي ناروغیو له امله ډېر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي. دغه اندېښنه د روغتیا وزارت مرستیال ډاکټرې ماموسۍ زیور نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې څرګنده کړه.
امراضی که ما پیش بینی میکنیم که زیادتر امراض ترخی تنفسی خواهد بود، در صورتی که همین وضعیت ادامه پیدا کنه زیاد خواهد شد.
د روغتیا وزارت چارواکو پرون په تېره یوه اونۍ کې د کابل د ککړې هوا له امله په تنفسي ناروغیو د اخته 18 کسانو د مړ کېدو خبر ورکړ. چارواکو دغه راز ویلي، په دې موده کې تر 8000 ډېرو ناروغانو د کابل روغتونونو ته مراجعه کړې ده. کابل په دې وروستیو کې د نړۍ په سطح تر ټولو د ککړې هوا لرونکی ښار بلل شوی دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په کندهار ولایت کې د شتر مرغ د روزنې لومړنی فارم جوړ شو. د دې وزارت وایان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فارم د خصوصي سکتور په پانګونې جوړ شوی دی.
فارم شتر مرغ یکی دو سال گذشته ترویج شده و بسیار به شکل نمونه در برخی از مناطق افغانستان وجود دارد.
خاغلی رستمی دغه راز وویل، په دې فارم کې سلګونه شترمرغان روزل کیږي او خاوندانو تر دې دمه شپږ زره شترمرغان پلورل چې تر ډیره په کندهار، کابل، هرات او نورو ولایتونو کې د پلور ښه بازار لري. د راپورونو له مخې د عراق په پلازمېنه بغداد کې د امریکا سفیر او د سفارت کارکوونکي د هغو مظاهرو له امله انتقال شوي چې په دې وروستیو کې د امریکا د هوایي حملو پر ضد پیل شوي. په دغو حملو کې د ایران ملاتړي سخت دریځې ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي وو. رویترز خبری آژانس دغه خبر د عراق د بهرنی چارو وزارت د چارواکو له خوله چې نمونه نه دی پډاګه شوی ورکړی دی. دغه اقدام وروسته له هغې کېږي چې نن قهرجنو مظاهره کوونکو د امریکا پر سفارت هجوم وروړ. د اسوشیټد پرس خبری آژانس راپور له مخې د سفارت د احاطې دروازه ماته شوې او انګړ ته یې د مظاهره کوونکو له ننوتو سره د ډزو غږونه اورېدل شوي دي. په ویډیویي تصویرونو کې لیدل کېږي چې مظاهره کوونکي د سفارت بهر دیوالونو ته اور اچوي. په زرګونو عراقیان له سفارت سره راټول شوي چې د متحدو ایالتونو لخوا په عراق او سوریه کې د اکشن بې د ورځې هوایي بریدونه چې په نتیجه کې د کتایب حزب الله سخت دریز ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي وغندې. متحدو ایالتونو ویلي د کتایب حزب الله ډلې پر 15 مشخصو اهدافو دفاعي هوایي بریدونه وروسته له هغې وکړل چې دې ډلې څو ځلې په عراق کې پر هغو پوځي اډو بریدونه کړي وو چې امریکایي ځواکونه پکې دېره دي. په یوه برید کې چې د تېرې جمعې په ورځ شوی و د امریکا د دفاع وزارت یو قراردادي وژل شوی او څو امریکایي او عراقي پوځیان ټپیان شوي وو. کتایب حزب الله چې وایي 50 غړي د امریکا په هوایي بریدونو کې وژل شوي او 50 نور ټپیان دي، د امریکایي پوځیانو پر اډو په بریدونو کې خپل لاس لرل رد کړی دی. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې د دې هېواد یو ساینس پوه او د هغه دوه مرستیالان په انساني جنین د ازمیښتونو په جرم د بند په سزا محکوم شوي دي. د چین د سینهوا خبري اژانس د راپور له مخې ساینس پوه جیانکو په درې کاله بند او د 430 امریکایي ډالرو معادل پیسو نقدي جریمه شوی دی. دغه ساینس پوه تیر کال ادعا کړې وه چې لومړني اصلاح شوي ماشومان یې په نړۍ کې خلق کړي دي. چینایي چارواکو د هغه د تحقیقاتو د ازمیښتونو د بندولو امر کړی و. هغه د 2013 کال په نومبر کې اعلان کړی و چې د ازمیښتونو په نتیجه کې دوه غبرګونې خویندې زیږیدلې چې د په وینا د ایډز د ناروغۍ د ایچ آی وی ویروس په وړاندې مقاومت لري. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت مسولین د کابل د ککړې هوا له کبله اندېښنه لري او وایي که دا وضعیت دوام وکړي شایي په تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمیر ډېر سي. د دې وزارت مرستیاله
امروزه که ما پیش بینی میکنیم که زیادتر امراض طرف تنفسی خواهد بود، در صورتی که همین وضعیت ادامه پیدا کنه زیاد خواهد شد.
بلخواد افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د هوا د ککړتیا د مخنیوي په هدف د کمپاین په ترڅ کې تروسه 28 هغه سوداګریز ودانۍ، حمامونه او شارګوټي تړل سوي چې د سوانګ د غیر معیاري توکو څخه استفاده کوله. د دې وزارت مرستیال وایانده مروه امینی
28 هغه ځایونه یا کارګوټي یا هم رستورانتونه چې دوی د هوا د ککړتیا د منابعو په تور وپیژندل شول، دم وپیژندل شول او څارنوالۍ ته معرفي شول.
په روزګان کې په لومړي ځل فرهنګي اونۍ پیل شوه. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال رسول باوري
موږ د خپل لرغوني تاریخي فرهنګ او هنر څخه هم مدافعین یو او هم دوتې او پراختیا
که وخت و نور راپورونه به هم واوري. او په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ او د ګوړې اچار. اورېدو ته له ازادي راډیو سره پاتې سئ. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د کابل ښار د ککړې هوا له امله په تنفسي ناروغیو اخته 12 کسان مړه سوي، خو دغه وزارت اندېښنه لري چې که دا وضعیت دوام وکړي شایي په تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمیر ډېر سي. اوس هم تر 8000 ډېر کسان د همدې ناروغۍ له کبله روغتونونو ته ورغلي دي. اکرام الله اکرام نور جزئیات راکوي.
د هوا د خرابوالي له امله د دې وینه میکروبي شوې ده او همدغه
تیرونه یې د 355 کلنه میرمن وفات شوه. مینوای د 3 میرمنې یو ناڅاپه ناروغ شوه او د 24 ساعتونو په موده کې د ژوند پور پرې کړ. دا وایي لمړینې وروسته یې ډاکټرانو دوی ته وویل چې د کابل د ککړې هوا له امله وینه میکروبي شوې وه.
زما د ترخزه و یو ناڅاپه ناروغه شوله. کله چې ډاکټر ته مو بوتلله روغتون کې موږ ته ویلې چې د دې په وینه کې میکروب ګډ شوی ده او هغه پاکې وینې فسادي ډېره راکمه شوې ده. نو هغه تر ماښام به ولې وس تر ساره پورې هغه په حق ورسېدله.
مینه له افغان حکومت غوښتنه کوي چې په کابل ښار کې د هوا د لا ککړتیا د مخنیوي په هدف خپلې هڅې چټکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د ککړې هوا اندازه داسې حالت ته رسیدلې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اندېښنې هم راپارولې دي. دغه وزارت وایي چې که حالت همدغسې دوام وکړي شاید په تنفسي ناروغیو او د اخته ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راشي. د دې وزارت مرستیالې ماموسی زیور د سه شنبې په ورځ یوې غونډې ته وویل
د تنفسي ناروغیو په اړه چې موږ یې په اړه وړاندوینه کولی شو، که د هوا حالت همداسې دوام وکړي نو د ناروغانو شمیر به یې ډېر زیات سي. موږ یې اوس د ناروغانو په اړه دقیقې شمیرې نه لرو، خو دومره ویلی شو چې شمیرې به یې زیاتې شي.
دغه وزارت تیره ورځ اعلان وکړ چې په تیره یوه اونۍ کې په تنفسي ناروغیو اخته 18 ناروغان مړه شوي دي. د دې وزارت مرستیال فدا محمد پیکان دغه شان وویل چې په دې موده کې له 8,300 ډیرو کسانو د تنفسي ناروغیو له کبله روغتونونو ته مراجعه کړې ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د کابل ښار هوا تر بل هر وخت ډیره ککړه شوې. دغه اداره وایي چې د وضع شویو معیارونو په اساس باید 2.5 PM مضر ذرات په 24 ساعتونو کې له 15 پورته نه وي، خو په کابل کې بیا د دې ذراتو لوړه کچه 1555 او ټیټی 90 ته رسیږي. خو د دغه ادارې مسؤلین وایي چې د دې حالت د کنټرول لپاره پیل شوی 15 ورځنی کمپاین لا هم دوام لري او ټول هغه ښارګوټي ودانۍ به وتړي چې د سوند غیر معیاري توکي سوځوي. دا دغه ادارې تخنیکی مرستیال عزت الله صدیقی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو 2 ورځو کمپاین په ترڅ کې 11 ښارګوټي او د ودونو هغه تلارونه تړلې چې د سون له غیر معیاري توکو یې ګټه اخیسته.
هغه 28 موارد چې وښودل شول هغه فقط د نظارتي هیئت په ګوته کړی دي د فتن لپاره، اما دا شاید زیات هم شي. تر اوسه پورې د 2 ورځو کې 11 موارد باندې کار شوی دی. دا نور موارد باندې اوس هم کار روان دی. زموږ ټیمونه تدی پروګرام جوړوي، شاید نن یې هم دا عملیات ولرو او په راتلونکو ورځو کې به هم ادامه لري.
د ادارې کابل ښاروالۍ او کورنۍ چارو وزارت زینو ښارګوټو، هوټلونو او حمامونو ته امر کړی چې له اوبلنو ګازو څخه استفاده وکړي. د غیر معیاري توکو لکه د ډبرو سکرو، ټایرونو او پلاستیک سوځول د کابل د هوا د ککړتیا له اصلي عواملو بلل کیږي. د چارواکو په خبره د زړو موټرو تګ را تګ، د شنو سیمو او د پخو سړکونو کمواله، لوړ پوړي ودانۍ چې د خاري پلان پر خلاف مخ په ډیری دودي او داسې نور د کابل د هوا د لاک کړېدو سره مرسته کړې ده. امریکایي انلاین مجلې ډیپلوماټ په 13 نومبر میاشت کې په یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د پلازمینې کابل د هوا ککړوالی ښایي تر جګړې خونړې وي. په مطلب کې د نړیوال هوایی حالات سټیټ آف ګلوبل ایئر تحقیقاتي ډلې په حواله ویل شوی چې ښایي په 2018 میلادي کال کې 46,000 افغانان د هوا له ککړوالي څخه د ناروغیو له کبله مړه شوي وي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
دوستانو، د کابل د هوا د ککړتیا په اړه خو مو واوریدل. هخوا د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي په هدف د کمپاین په ترڅ کې تر اوسه 28 هغه سوداګریزي ودانۍ، حمامونه او ښارګوټي تړل شوي چې د سونګ د غیر معیاري توکو څخه استفاده کوله. د دغه وزارت مرستیال ویاند مروه امینی وایي چې دوی به دغه شان خپلو اقداماتو ته ادامه ورکوي. له نوموړي سره زما همکار اجمل تورمن مرکه کړې او په ګډه به وورو.
موږ به په دوهم د همدغې میاشتې د جدي باندې یو مشترکه جلسه ونیوله د کابل ښاروالۍ سره، همدارنګه له نورو اړونده او ځیرکه ادارو سره، تر څو د دې مخه ونیسي او خلکو ته مو شاوخوا 6 ورځې وخت ورکړ. یعنی دوهم تاریخ باندې مو دا کار پیل کړ او تر 8 د جدي مرغومي د میاشتې نیټې پورې خلکو ته وخت ورکړل سه، تر څو دوی یا استفاده ونه کړي، یا یې بدیل پیدا کړي، او یا هم یو د ښه د حل لاره منطقي د حل لاره. او هغه د قانون پر اساس هم کله چې موږ ګورو موږ یو چاته بیا په جدیت باندې اقدام کوو، مخکې له هغه باید اختاریه او ابلاغیه ورکړل شوي وي چې دا کار د کورنیو چارو وزارت وکړ. د دې تر څنګ مو هم دوی ته په ګوته کړی چې که تاسو سرغړونه کوئ قانون ته په درنه سترګه نه ګورئ نو د 8 مادې پر اساس باندې تاسو په متوسط حبس باندې محکومیږئ چې هغه به هم پر تاسو باندې عملي کیږي وروسته له 8 بجې باندې. د کورنیو چارو وزارت مرستیال موین صاحب او همدارنګه د نورو زیرکتو ارګانونو او اداراتو چې دوی مسؤلیت کې درلوده د هوا د ککړتیا د کچې د راښکته کولو لپاره، د ولسمشر په حکم باندې دغه لوړ پوړي چارواکي لاړل او ځینې هغه ځایونه او سیمې تفتیش او بررسي کړلې چې هغه له سون توکو څخه یې اوس هم ګټه اخیستله. د دغه تفتیش په نتیجه کې، د دغه نظارت په نتیجه کې، اتویشت هغه زایونه یا خارګوټي یا هم رستورانتونه چې دوی د هوا د ککړتیا د منابع په تور وپیژندل شول او څارنوالي ته معرفي شول.
بله مروه جانې، فکر کوي چې حل لاره همدا ده، ځکه د سوداګریزو شرکتونو ټلونو د دوی موضوع خو بېله ده، ولې د خارګوټو موضوع هلته خلک اوسیږي او ژمی دی، دوی اړتیا لري چې څونګتوکي باید ولري، ځکه چې د خپلو خونو د ګرمولو لپاره باید ورنه استفاده وکړي. نو څه تدابیر دي په دې برخه کې که د خارګوټو مرکز ګرمۍ سیستم تړل شوی وي او دوی هم بل چاره نه لري، باید لازم اقدامات په دې برخه کې نور تر لاسه لاندې دي؟
یو موضوع دا ده چې موږ د یو افغان په حیث باندې کله چې په یو ښار کې ژوند کوو، موږ ټول مکلفیت او مسؤلیت لرو. کله چې د هوا کابل ککړیږي، په دې کې نه یوازې حکومت، نه یوازې د چاپیریال ساتنې اداره، نه یوازې د کابل ښاروالۍ یا نه هم کورنیو چارو وزارت مسؤلیت لري، دا موږ ټولو ګډ مسؤلیت دی. یوه خبره بله خبره دا چې ډېری خلکو دا پوښتنې له موږ څخه مطرح کړې چې تاسو په دې جدیت باندې عمل کوئ، ستاسو بدیل د موږ لپاره څه ده، یعنی موږ له څه شي څخه ګټه واخلو. هغه لوی ښارګوټي او دلیل یې همدا و چې د افغانستان د خلکو مخصوصا په کابل کې اقتصادي وضعیت ښه نه ده، نو موږ مجبور یو چې له دغو غیر معیاري سونتوکو څخه ګټه واخلو. هغه ښارګوټي، هغه رستورانتونه چې په دغه جګ معیار جوړ شوي دي، موږ ته هېڅ تمه منلو وړ نه ده چې دوی د معیاري سونتوکو د اخیستلو اقتصادي وضعیت ونه لري یا هم دوی د دې توان ونه لري. دوی ته مو دا واضح ویلي چې اختاریا مور ولېګله، ابلاغیا مور ولېګله، تاسو سیستم معیاري او منظم نه ده، نو ورسته لاته دې جوړې مختصره برخورد کوو. بدیل څه دا و چې دوی له تصفیه کول څخه ګټه واخلي. داسې عالي راوتلې دي اوس چې هغه تصفیه کوي دغه سونتوکي. د دې ترڅنګ د معیاري او د غیر معیاري، زه به ډېرې عامیانه مثال درکړم، د معیاري زغال سنگ چې هغه هېڅ ضرر نه رسوي، تر غیر معیاري پورې چې هغه تصفیه شوی نه دي، د دې په قیمت کې به څو افغانۍ بدلون وي یا توپیر به پکې راځي. دا په دې ارزي چې موږ د 5-8 میلیون نفوس چې په کابل کې یوازې ژوند کوي، د دوی ژوند په خطر کې واچوو. په تېره یوه میاشت کې 10 کسان د هوا د ککړتیا له امله خپل ځان له لاسه ورکړی ده. چې زموږ هېوادوال مخصوصا په کابل کې هغه ښاریان چې دلته ژوند کوي، که دوی د هوا د ککړتیا د خطر په میزان باندې پوسي، تاسو باور وکړئ چې شاید دوی خپله وایي چې موږ هېڅ دغو موادو څخه نوره ګټه نه اخلو. هیڅ
شرکت، هیڅ رستوران، هیڅ حمام له دې وضعیت ښه استفاده تاسو به د اقدامات روان وي ان شاء الله. بلی
کافل شاته تر هغه پورې چې موږ په کابل کې مخصوصا چې وضعیت د هوا ډیر ککړ ده، هیڅ څوک پیدا نه کړو څنګه غیر معیاري او ناتستیسوي سنتوکو څخه ګټه واخلي، دا لړۍ به دوام لري. او زه باید خپل هیوادوالو ته ووایم چې متوسط حبس د قانون پر اساس د جزا کود دی، اوس د یوې ماده پر اساس باندې له یو کال کم نه ده او له 5 کلو زیات نه ده. یعنی نه ارزي چې موږ د هوا ککړتیا یو جرم، د دې تر څنګ هغه حبس چې په تاسو راځي هغه بل جرم، او د کابل ښاروالۍ لخوا نقدي جریمه هم کېږي، دای بل جرم. نو راځي د ځان لپاره، د هیوادوالو لپاره، له دغو سنتوکو څخه ګټه وانه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال وینده مروه امینی وه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
وردو هلمند ته. په هلمند کې بیا پریمانه کوکنار کرل سوی دي. څو کال وړاندې په هغه سیمو کې د کوکنارو کروندې نه وې چې د حکومت تر ولکې لاندې وې، خو سږ کال د پولیسو پوستو تر څنګ هم کرل سوی دي. بزګر ولې کوکنار کری؟ چارواکي څه وایي؟ آیا د کوکنارو د ماتولو پلان لري که څنګه؟ په دې اړه تفصیلي راپور له الیاس دایي څخه اورو.
د پولیسو څخه هم ویره لري، خو په ډیرو امن او د امنیتي پوستو تر څنګ په نږدې سیمو کې په خپلو ځمکو پریمانه کوکنار کرلې دي. د نادری ولسوالۍ اوسیدونکی آیت خان وایي د کوکنارو کرل معمولي کار دی، او په دې وروستیو کلونو کې د عایداتو د یوې نسبت ښې منبع په ډول کرل د بزګرانو عادت ګرځېدلې دي.
په رواجي کار بدل سو، دا په افغانستان کې ګرسره بل داسې کار نشته اوس لکه د دشتو ته چې ورسي اوله پله به موږ په ژمي کې یو فصل کړي، اوس یې همیش کړي، اوس یو د ژمي تورې چې لا چاپله چې تاریاک نشته، نور همیش تاریاک دي. اوس پرون به د دشتو کې تاریاک شنه نه نیش اوره چې ټوله ګولو چنګاک یا شش کال تر تیر کال ډیر کرس سوی دی تاریخ.
د آیت خان لستنه د کورنۍ غړي دي. دی وایي د ډیرو پیسو د پیدا کولو لپاره تر بل هر کښت د کوکنارو کرونده مناسبه ده. زه د نادالی ولسوالۍ زرغون کلي ته نږدې په یوه داسې سیمه کې ولاړ یم چې شاوخوا ټولې ځمکې په کوکنارو کرل سوي دي. ترشنو او په خوا باد سوم زکو ورسته تر ټول ډیر کوکنار په دشتونو او له مرکز لشکرګا څخه لري پر تازه غصب سوم زکو کرل کیږي. هلمند د خپل پراخه مساحت پرمانو وبو او شی ابو او خاطر د نړۍ تر ټولو ډیر د شرنګ او کیفیت تریاک تولیدوي. د دې خاطر چې د یو پر ځای څلور فصله کرل کیږي ورسره د شیرې بیه هم ارزانه شوې ده. د نادالی ولسوالۍ یو بل کروندګر عصمت الله وایي د کوکنارو کروندې ډیر اعتبار لري. د ازادي راډیو ته ول په کلي کې دوکاندار هغه چا ته پور او سلام نه ورکوي چې کوکنار یې نه وي کرلي. که څه هم د جرمونو او د نشي توکو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا یون او ډی سي په خپل تازه راپور کې وایي چې د کوکنارو د کښت او تولید کچه په ټول هیواد کې ښکته شوې ده، خو په هلمند کې داسې سیمې ډېرې دي چې په یو وخت کې هم د کوکنارو څخه شره ټولېږي تر څنګ تازه کرل کیږي او د همدې پټي په څنګ کې کسان بوخت دي د کوکنارو د یوې بلې کروندې پوجي کوي. حضرت محمد چې د کوکنارو کښت یې نسبت شاوخوا همسایګانو ته ښه وده کړې ده وایي د کوکنارو کښت اسانه نه دی، خو په شیرې پسې یې کاچاکبر خپله راځي، اما د غنمو او نورو دانو په خرڅولو د دوی پښې شنې سي.
چې کړي ولاد چې دی ورسره دا تاریخ سره ډېر ولاد دی هلمند
ښه
دا نور دی واره نه ورته کوي غنمو دی شي چندانې واره نه ورته کوي دا تاریخ چې دی ډېر دا ورته کوي څه کار ورکوي انبره به چې بل دولت ته تجارت نه مودي بلنه زه یو پرابله سر خرڅو ورن روان برغنم دونه کاټ نه وکړي کله دا خشدي ورته
د هلمند ډیر مځکه د طالبانو په ولکه کې دي. چارواکي وایي د وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې د تریاکو کاروبار پراخه دی او د کال نه بل ته د نشي توکو د کاروبار پراختیا ځکه صورت مومي چې د پروسس او په ډول ډول نشي توکو د اوغو د بدون فابریکې هم په سیمو کې شته چې د حکومت تر ولکې لاندې نه دي. د هلمند والی وایي که هم د کوکنارو د کروندو د ماتولو لپاره ځانګړې بودیجه نه لري، خو د نړیوالو ځواکونو په ملاتړ یې د تریاکو د پروسس ګڼې فابریکې ورانې کړي دي او ګڼ شمېر کاچاکبر یې هم د قانون منګولو ته سپارلي دي. تورن جنرال محمد یاسین وویل د دوی دغه کار د تریاکو پر نرخ بد اغیزه کړې ده.
هغه سیمې چې طالبان پې کې اوسیږي هلته کوکنار کرل کیږي چې هغه هم په زور او جبر باندې په خلکو کرل کیږي تر څو دوی د دې بوټی نه څو ګټې واخلي، یو وشر د ټول کې بل قچاق دی وکړي او دریم د دوی جنگي عواید ورنه پوره کړي. نو دې په خاطر د دوی په ساحه کې د مواد مخدر کښت ډېر کیږي او جنگ هم نن په هلمند کې دینی سبغه نه لري، فقط د مواد مخدر جنگ دی.
والی د ورانوسو فابریکو او نیولسو کاچاکبرو د کیک شمیر یاد نه کړ. په نادالی او خپل مرکز لشکرګا کې د کوکنارو کرل سوي کروندې یوازې بیلګي تر ټولو ډیر په شمالي ولسوالیو کې دي چې ویل کیږي تر نورو سیمو پریمانه شیره هم ورکوي. محمد علی استایی د ازادي راډیو هلمند.
په روزګان کې په لومړي ځل فرهنګي ونې پیل سو. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګي چارو موین پوهان محمد رسول باوري دغه ونې پرانستل. په دې ونې کې روزګان د تاریخ په پاڼو کې یا روزګان وپیژنې علمي سیمینار، مشاعرې، محلي موسیقي او د تاریخي آثارو نندارتون شامل دي. نور د شریف الله شرافت پراپور کې
د گی فرهنګي ونې چې درې ورځې دوام وکړ. مشري د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګي چارو مین پوهان محمد رسول باوري کول چې لومړی په ترینکوټ شار او ولایت مقام کې د احمد شاه بابا عبدالی په تالار کې ورزګان د تاریخ په پاړو او یا هم ورزګان و پیژنې تر نامه لاندې سیمینار فایل کړ.
اسما په نظر روزګان کلمه د دې سیمې لپاره سمه او پر ځای نمونه ده، ځکه دغه کلمه
په دغه سیمینار کې د پونتونو استادانو، لیکوالانو، د روزګان د کلتور، د روزګان د تاریخي آثارو او د روزګان د جغرافیې موقعیت په اړه خپلې مقالې ولوستلې. د سیمینار په پای کې یو پریکړه لیک هم ولوستل سو چې دا پریکړه په ښه کیسه و چې نور بلدي ورسته د ارزګان پر ځای د روزګان کلمه کارو
د روزګان کلمه کارول سویدل د روزګار کلمه په شفاهي او په لیکلي ادبیاتو کې او هم د سیمې د خلکو په خبرو کې.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګي چارو معین پوهان محمد رسول باوري وایي چې د یادې اونۍ څخه یې هدف دا دی څو خلکو ته وښيي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت څه کار کوي او دغه راز خلک د پخواني آثارو د شعرونو او لیکوالیو په ارزښت پوه کړي.
لومړی هدف دا دی چې افغان ولس خبر شي چې د افغانستان د حکومت یو عمده رکن د اطلاعات او فرهنګ وزارت څه چارې پر مخ وړي. تر ټولو مهمه خبره په دې لړ کې دا ده چې موږ د خپل لرغوني تاریخي فرهنګ او هنر څخه هم مدافعین یو او هم د ودې او پراختیا.
له دې سیمینار وروسته په همدې ماښام او په همدغه تالار کې د محلي موسیقي یو مجلس هم جوړ سو چې سلګونه کسانې نندارې ته راغلي وه. د گیونی په دوهمه ورځ چې د دوشنبه ورځ کیږي لمړی د کابل څخه راغلو پلاو د اورزګان ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست ودانی ګټي اخیستنی ته وسپارل او دغه راز په دغه ودانی کې یو شمیر لاسي صنایع او زراعتي توکي هم ننداري ته وړاندې سو. ځایي چارواکي وایي پر دغه ودانی څه باندې 20 میلیون افغانۍ لګښت راغلی. تر دې وروسته بیا ماښام د روزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره د احمد شاه بابا ابدالي په تالار کې هم ترسره سوه چې سلګونه ځوانانو، لیکوالانو او ادبپالانو په کې ګډون کړی و. په دې مشاعره کې بیا د شاعرانو او لیکوالانو شعرونه او ترانې زیاتې پر سولې او له جګړې څخه پر کرکې راڅرخېدې.
د خونخوار انسانانو زموږ وینه د ارزانه او په خپلو وینو سریو در په در سو لوټې لوټې په باروتو د شیخانو.
تر دې مشاعرې وروسته د تیاتر یا تمثیلي پارچې برخه هم وړاندې سوه چې د تاریخي آثارو پر ساتنې او خوندیتوب راڅرخېده. له مرکز پلازمېنې څخه هغه پلاوي چې ترینکوټ ته راغلی وه ژمنې وکړې چې له دې وروسته به اورزګان ته د کلتوري او تاریخي آثارو په برخه کې ډیر فهم کوي او دغه راز د شعر او ادب په برخه کې هم. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
او د روزګان څخه ځو کونړ ته. په افغانستان کې د افغانیو د رای جوړولو کمپاین په ځینو ولایتونو په تیره بیا کونړ کې ښه نتیجه ورکړې ده. د دې ولایت چارواکي هغو صرفانو او هټیوالو ته خبرداری ورکوي چې د کلدارو او افغانیو په تبادلې کې د خپلو ګټو لپاره غیر قانوني کړنې کوي. دا خبرداری د خلکو د شکایتونو وروسته ورکړل سوی دی. تفصیل روحله انوري راکوي.
د کونړ دولتي مسولین وای تر اوسه یې هټیوالو، موټر چلوونکو او صرافانو ته د افغاني بانک نوټونو د رواجولو د پاره عامه پوهونه کوله چې تر دې دمه یې ښه نتیجه ورکړي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته وویل
افغاني د رایج په برخه کې تر اوسه ډېر ښه مخته روان دی او ډېر ښایسته، ډېر لوی بدلون او تغییر راغلی دی د ولس په ذهن کې. په خپله ولس آماده دی دا کار کوي.
په کونړ کې چارواکي د افغانیو د رای جوولو او د پاکستاني کلداري د بندولو پاړه تر سره شوی هڅې په داسې حال کې بریالي بولی چې خلک بیا له صرافانو، موټر چلوونکو او یو شمیر هټیوالو شکایت کوي چې ورڅخه د کلدارو په بدلولو د شیانو په خستلو او په کرایو کې زیاته ګټه کوي. د دوی په خبره چې تر اوسه یې حکومت مخه نه دی نیولې. د کونړ اوسیدونکي ذبیح الله وایي
زر کلداري چې ورکه 4.5 سوه یا 4.5 سوه لس افغانۍ درکوي چې دا دوی ځانه نیټونه ټاکلي او هغه خلک چې میده پیسې چې وړی خو بیخي اسې اخلي. همداسې ما واورېدل چې 100 کلداري په 1.5 افغانۍ باندې اخلي چې دا بالکل سراسر ظلم دی او بیا د عوامو سره. نو د افغان دولت نه همدغه یو ښه اقدام یې کړی دی چې دا کلداري بندې کړي. خو اوس هم غوښتنه داده چې دا خلکو دغه صرافانو ته ورته نه شي سړی ویلی، قصابان ورته باید ووایي د دوی مخه ونیسي.
خلق همدارازوی یو شمیر صرافان په بازار کې وړي افغاني راټولوي او کوخخ کوي چې د افغاني د رای جوړولو مخه ونیسي او حکومت هم بازار ته د خلکو د وړتیا وړ وړي افغاني نه دی وړاندې کړي. چې ورسره په افغانیو راکړه ورکړه چټک شي. مسیح الله حسن زیوای:
یو مشکل دا دی چې دوی هغه کمی وړي افغاني چې دلته راغلي په ځای دي چې خار کې سره توزیع شي، دغه مشکلات حل شي، دوی هغه د بانک نه راوباسي، ځان سره ذخیره کوي، په دې خاطر د ریټ د پاره ساتي خپل د منافع د پاره.
خو د کونړ والی بیا ژمنه کوي چې نرخنامې به عملي کیږي او هر څوک چې له اصولو سرغړونه وکړي سزا به ورکول کیږي. په کونړ کې چارواکو په داسې حال کې د پاکستاني وکالدارو د بندولو او د افغاني رایجولو پسې مټي را بډوهلي چې د ننګرهار په ګډون په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم دې ته ورته خو توندې هڅې پیل شوي. د اقتصاد پوهانو او د سوداګرۍ خونې د مسؤلینو په وینا دغو هڅو سره د بهرنیو اسعارو په مقابل کې د افغانیو ارزښت زیات شوی دی.
دوستانو د ازادي راډیو اوري په دې سره د خبرونې دوهمه برخه ته ورسیدلو. په کابل کې 4:30 دی. یو ځل بیا له نوریاس نوریس څخه د افغانستان او سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د کندهار امنیه قومندان و افغان امنیتي ځواکونو تیر شپه په خورابک ولسوالۍ کې ووش وسلوال طالبان وژلین. تورن جنرال تادین خان ازادي راډیو ته وویل طالبانو تیر شپه د خورابک ولسوالۍ په بادي غونډۍ او سرحدي کندک حمله کړې چې د سرحدي پولیسو له سخت مقاومت سره مخامخ شوي او په نتیجه کې ووش وسلوال چې پکې بهرنیان هم شامل دي وژل شوي دي. د سره صلیب نړیوال کمیټې او جګپوړي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش توانېدلې چې د افغانستان په شمالي سیمو کې د یو شمېر وسلوالو ډلو ملاتړ خپل کړي. د دغه کمیټې د عملیاتو د برخې مشر دومینیک استلهر دا خبره له روسي تاس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې کړې او ویلي یوه ستونزه چې دوی د افغانستان په شمال کې ورسره مخامخ دي د شخړو یو تیتو پرک چاپېریال دی چې په زیاتېدونکي ډول سخت دریځې ډلې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یوځای کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اندېښنه ښیي چې که د کابل ښار د ککړې هوا د مخنیوي لپاره جدي اقدامات ونه شي ښایي د تنفسي ناروغیو له امله ډېر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي. دا خبره دغه اندېښنه د روغتیا وزارت مرستیالې ډاکټرې ماموسۍ زیور نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وروسته له هغې څرګنده کړه چې د روغتیا وزارت چارواکو پرون په تېره یوه اونۍ کې د کابل د ککړې هوا له امله په تنفسي ناروغیو د اخته 12 کسانو د مړ کېدو خبر ورکړ. د راپورونو له مخې د عراق په پلازمېنه بغداد کې د امریکا سفیر او د سفارت کار کوونکي د هغو مظاهرو له امله انتقال شوي چې په دې وروستیو کې د امریکا د هوایي حملو پر ضد پیل شوي. په دغو حملو کې د ایران ملاتړې سخت دریځې ډلې لږ تر لږه 25 غړي وژل شوي وو. روسي چارواکو پرون وویل دوه مشکوک کسان په سن پیترزبورګ ښار کې د نوي میلادي کال په شپه د تروریستي حملو د پلان په شکل توقیف شوي دي. د چارواکو په وینا دا توطیه تر ډیره د امریکا د استخباراتي معلوماتو پر اساس شنډه کړې شوې ده. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې د دې هېواد یو ساینس پوه او د هغه دوه مرستیالان په انساني جنین د ازمیښتونو په جرم د بند په سزا محکوم شوي. د چین د سینهوا خبري اژانس راپور له مخې ساینس پوه هی جیان کو په 3 کاله بند او د 430,000 امریکایي ډالرو معادل پیسو نغدي جریمه شوی ده.
د سنو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ هم کتلای شي. ناجیه صفوي مو د سپورت له دغه په وروستیو پرمختګونو خبر کړی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان لوبغاړی حسین سفری خپل روسی سیال ته لماتي ورکول او روس ته نن کابل ترستون